پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی زوی د برتانیې څخه تر سنیدو یو ورځ وروسته ونیول شو او د پاکستان محکمې پریکړه کړې هغه کوم رنجلی بچ په دې هیواد کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور تورنه سوی وه د نابالغو کسانو په محکمه کې محاکمه کړي. نن په کابل کې محصلینو د مدني ټولنې غړو او د بشري حقوقو فعالانو د مظاهرې په ترڅ کې په غزنی کې د جاغرو په ولسوالۍ کې د 15 کلنې نجلۍ په درو وهل کېدل وغندل. دا مظاهره کوونکي له کابل پوهنتون څخه روان سول او د افغانستان د ملي شورا پورې ولاړل او په افغانستان کې د صحرایي محاکمو غندنه وکړه. د ناټو چارواکي وی ټینګار کوي چې له نړیوال ټولنې سره به په ګډه د افغانستان د شیر راتلونکي لپاره موقع برابروي، خو په دې شرط چې افغان حکومت خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میدلین نن خبریالانو ته وویل چې دغه ژمنه د ناټو ملکي استازي سایمن ګیس په بروکسل کې د خپل وروستي کانفرنس په ترڅ کې کړې ده.
Afghanistan has to move in the right direction in key areas like improved governance.
دا وی افغانستان باید په کلیدي برخو لکه شی حکومتداري له فساد سره مبارزه او شو انتخاباتو لپاره په د یو زمینی د برابرولو په خاطر مثبت لوري ته حرکت وکړي. دا د متقابلو ژمنو صحیح چې د افغانستان راتلونکي اړیکې ټاکي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او له پاکستان څخه به یوربیا وغواړي چې د دې هیواد په سرحدي سیمو راکټي حمله بند کړي. د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی زوی نن نیول سوی. د ایران رسمي خبري اژانسونه وایي چې مهدی هاشمی برتانیې ته په بریتانیا کې تر درې کلونو فعالیت وروسته پرون ایران ته ستون شوی وو. دای د حکومت په ضد په تبلیغاتو او په فساد کې په لاس درلودو تورن شوی دی. د پاکستان محکمې پریکړه کړې چې هغه کوم رنجلی بچ په دې هیواد کې د اسلامي مقدساتو لپاره په سپکاوي تورن شوی وو د نابالغو کسانو په محکمه کې محاکمه سي. داسې ګڼل کیږي چې ریم شاه مسیح 14 کلنه ده، خو ذهني وده یې د عمر په پرتله کمه ده. ریم شاه مسیح د نابالغ کسانو په ډله کې د محاکمې په صورت کې د اوو کلونو زندان سره مخامخ کېدلی سي، خو کچېرې د بالغانو په محکمه کې محاکمه سوی وای نو د عمر قید سزا ورباندې حکم ورباندې کېدلی سوی. د قزاقستان پارلمان نن په مطلق اکثریت سریک احمدوف د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د دې هیواد پخوانی صدر اعظم کریم ماسیموف چې تر ټولو زیاته موده پر دغه چوکۍ کار کړی و له خپلې دندې څخه لرې سو. د قزاقستان د جمهور ریاست ویب پاڼه وایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف د صدر اعظم او د هغه د ټولې کابینې استعفا ومنله، خو ولسمشر د کابینې پر موجودو وزیرانو غږ کړی چې د نوي حکومت تر تشکیل او د پارلمان لخوا د نوي وزیرانو تر تایید پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان وایي چې په بیلاروس کې پارلماني انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه ترسره شوي دي. د سازمان د بیلاروس د پرنویو پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره لشتلوژه 300 څارونکي ورستولي، خو د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان لخوا د انتخابات د آزادانه بلل شوي دي. د دغو انتخاباتو د څارونکي هیات مشر سرګی لیبیدوف نن په مسکو کې خبريالان ته وویل
Прошедшие выборы соответствовали общепризнанным демократическим
нормам. انتخابات د عامه داخلي اصول له مخې تر سره شول چې آزاد او شفاف وو. د یوکرين د بیلاروس د جمهوریت د خلکو رائے څرګنده کړه.
کتورم پرښلا
د اپوزيشن زیاتو ګوندونو خپل استازي په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو څخه منع کړی وو او پر رایه چونکو یې هم ژغ کړی و چې په ټاکنو کې د برخه نه اخلي. د بوسنیا د مسلمانانو ټولنې نن یو منځلاری مذهبي مشر حسین کوازوویچ د ستر مفتی په توګه وټاکه. کوازوویچ له 1992 کال راهیسې د سیمه کې د توزلا په نوم د وکیل مفتی و چې اوس به د ستر مفتی مصطفی تریچ ځای ونیسي چې غبرګې دوه کلنې دورې بشپړې کړې دي. مفتی کوازوویچ تر هغه وروسته ډېر وپېژندل سو چې په 1995 کال کې د سربرنیسه په سیمه کې د سربي پوځیانو لخوا د مسلمانو بوسنیایي ځوانانو تر قتل عام وروسته پر ټولو مسلمانانو د زغم ژغ وکړ او د غچ اخیستلو څخه یې خلک منع کړل. نن په باکو کې د فرانسې د سفارت مخې ته لږ تر لږه 50 تنه آزاریان راغونډ شوي وو، او د فرانسې په یوه چاپي خپرونه کې د اسلام د پیغمبر د عکسونو خپرېدل وغندل. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو په ترڅ کې ګڼ شمېر کسان نیولې دي. او د ایران د سینمایي ادارو دولتي ریاست نن وویل کچېرې په امریکا کې د ستر سینمایي پروګرام اکاډمي اوارډز تنظیمونکي د اسلام د پیغمبر په ضد په امریکا کې د جوړ شوي که مصرف فلم غندنه ونه کړي، ایران به د راتلونکي کال په پروګرام کې برخه وانخلي. د دې ادارې مشر د هغې کمیټې څخه چې د ایران کاندید فلم به معرفي کوي غوښتنه کړې چې د دې کار څخه لاس واخلي. دې کمیټې مخکې له ایرانی فلم چې یوه ټوټه قند نومېږي د فلمونو د دغه سیالۍ لپاره غوره کړی، خو دا انتخاب لا تر اوسه نه دی نهایي شوی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. افغان حکومت وایي په هیواد کې د سولې دروستلو لپاره د اسلام آباد او واشنگتن هڅې د افغانستان له ګډون پرته نتیجه نه ورکوي. د محصلینو یوې ډلې نن د ولسي جرګې مخې ته مظاهره وکړه او په غزنی ولایت کې په سولو درو د یوې نجلۍ وهلې وغندل. افغان حکومت غواړي د ښو امنیتي تدابیرو په مقصد د هیواد ټول اتباع ثبت او رجستر کړي. دا کار څومره ممکن دی؟
دا بالکل مثبت تاثیرات دي په راتلونکي وخت کې. سوال په دې کې دی چې دا کار چې د امنیتو نه په تمام شي، دا څه کار به ونه کړای شي.
د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د عملی کېدو پر لارو چارو په شقابت کې خبري شوې دي. نور موضوعات هم لرو چې دې خبري مجلې ته تر پایا غوښ شي نو و به یوري. سموکراتله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت چارواکي وایي دوی ته په دې اړه رسمن خبر نه دی ورکړل شوی چې پاکستان غواړي له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه پټې خبرې پیل کړي. د ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی هم په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو څخه معلومات ترلاسه کړي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي پاکستان د زیات فشار له کبله دې ته اړ شوی چې په هغه هیواد کې ډیره طالب مشران له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. لکابل د نسیم شفق پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
افغان حکومتي چارواکي د سولې په اړه ټولې هغه خبرې اترې به نتیجې بولی چې له افغان حکومت او افغانانو څخه په پټه تر سره شي. دا خبرې ورسته تر هغه کېږي چې په رسنیو کې وویل شول چې امریکا او پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبراترو په حق له پر یوې طرحې پټې خبرې کوي. د ولسمشر کرزی د ویان مرسیال سیامک هیروی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان او امریکا د افغانستان د رواني کشالې په حل کې د ښکېلو هیوادونو په توګه حق لري چې دا ډول سرګندونی وکړي، خو د په خبره د سولې په هر ډول خبراترو کې د افغانستان موجودیت اړین دی.
پاکستان کې وزیر افغانستان پیوند
د افغانستان شخړه د وسلوال طالبانو له هغه ډو سره تړاو لري چې په پاکستان کې دي. امریکا هم په افغانستان او سیمه کې حضور لري او کولای شي چې په دې اړه خبرې اترې وکړي، خو زموږ باور دی چې د سولې هر ډول خبرې اترې چې افغانستان پکې حضور ونه لري نسی کولای د حل لار ومومي. موږ هیله لرو چې د افغانستان د سولې مسله له افغان حکومت او افغانانو سره مطرح شي ترڅو اوسنۍ قضیه د حل اساسي لار پیدا شي.
افغان حکومتي چارواکي د سرګندونی ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هناربانی کر په واشنگتن کې وویل چې دوی او امریکایي چارواکي پر دې پټې خبرې کوي چې د کومې طرحې له لارې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته رامات کړي. د سیاسي چارو څېړونکي هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان اوس اړ شوی چې طالبان سولې ته رامات کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان د پټې ډیپلوماسۍ لارې دا کار تر سره کول غواړي.
اوس پاکستان دې تازه شوې دي چې وایي چې موږ عملی ګام ګذو چې طالبان سره کېلای، نو دا هغه د سیکرټ ډیپلوماسۍ یا ډیپلوماسۍ مخفي لارې نه. پاکستان اوس خپل حقایق د زړه مجبور دی چې وایي امریکا ته او طالبان هم راولي او دغه په سوله کې لټان شي.
خاغلی صافی سرګند کړه چې پاکستان او امریکا په دې اړه پټې خبري هم وکړي، په پای کې مجبور کیږي چې نتیجې د افغانستان مخې ته کېږي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړئ.
د محصلینو یوې ډلې نن د ولسی جرګې مخې ته مظاهره وکړه او په غزنی ولایت کې په درو د یوې پیغلوټې نجلۍ وهل یې وغندل. د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې نږدې یوه میاشت مخکې دا پیښه وشوه چې د مخورو او سپینګیرو په موافقه ملایانو د انجلۍ د سلو درو په وهلو محکومه کړه. د بشري حقونو ډلې په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې او د اوس د کابل ښار محصلینو هم خپل اندېښنه څرګنده کړه. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
مظاهره چانو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هغه پیښه وغندله چې وایي د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو 15 کلن جنۍ له یو هلک سره د اړیکو درلودلو په تور په عام حضر کې سل دورې وهل شوې ده او هلک د پیسو په بدل کې خوشې شوی دی. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې صابرانو می جنۍ د جاغوري ولسوالۍ د یو شمیر ملایانو او قومي مخورو لخوا د جنو سیمه ییزو مسؤلینو په ملاتړ د سلګونو کسانو په مخ کې په درو وهل شوې ده. د مظاهرې یوې ګډونوالې او د صحرایي محکمې د قربانې شوې صابرې خور شفیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې خور یې 15 کلنه وه د محکمې په وخت کې قانوني سن نه و پوره کړی.
زه د صابرې خور یم چې د صحرایي محکمې قربانې شوې ده. په لومړي سر کې زما په خور جنسي تیری شوی دی، وروسته د سیمې ملایان او خلک ټول شوي دي. زموږ په کور یې یرغل کړی دی. زما مور او پلار یې تر مرګه ډبولي دي. ملایانو داسې فیصله کړې چې جلۍ دې سل دورې ووهلی شي. وروسته په یوه دښته کې صابره د 2000 کسانو په مخ کې سل دورې وهلې ده.
مظاهره د ملي شورا مخې ته په یو پریکړه لیک پای ته ورسېد او د پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی و چې په دغه صحرایي محکمه کې د جاغوري ولسوال هم لاس لري. خو د جاغوري ولسوال ظریف شریف په یاد ولسوالۍ کې د 15 کلن نجلۍ صحرایي محکمه ردوي او وایي چې د یاد نجلۍ دوسیه په ترنوالۍ کې تر پلټنو لاندې ده.
د ښځې د درو وهلو په اړه مې څه موده وړاندې له تلویزیون څخه خبرونه اورېدل. دغه مسله د جاغوري خلکو پورې هېڅ اړه نه لري. د هلک او نجلۍ کورنیو په خپلو منځونو کې ځینې فامیلي ستونزې درلودې. ولې داسې ملایانو د هغه په درو وهلي وي؟ دا خبره امنیت او خپله دغه عالمانو د یوې اعلامیې له مخې رده کړې. دغې مسلې هېڅ حقیقت نه درلود.
څو ورځې مخکې د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزلفر هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې په هېواد کې د ښځو د صحرایي محکمو پیښې زیاتې شوې دي. څه موده مخکې د پروان په شینوار ولسوالۍ کې هم یوه ښځه د سیمې د مخورو او یو شمېر خلکو لخوا په یوه صحرایي محکمه کې په ډزو ووژل سوه. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په همدې حال کې د یادونې وړ ده چې په نننۍ مظاهره کې، البته په دوهمه مظاهره کې، یو شمېر محصلینو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون نوم دی چې د حکومت لخوا د استاد رباني په نوم نومول شوی بیرته په خپل اصلي نوم یعنی د ښوونې او روزنې په پوهنتون واړوي. اوس هم نور موضوعات. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون پیل شوی. د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه وروسته له هغه زور واخیست چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پاڅون وشو. د افغانستان په شمال کې له جوزجان مخکې د فاریاب په ځینو سیمو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پاڅون کړی و. د جوزجان د پاڅون په اړه له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د جوزجان د مقاماتو په وینا د دغه ولایت په مردیان او فیض آباد ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ولسی پاڅون چې یوه اونۍ د مخه پیل شوی و لا هم دوام لري. سیمه ایز چارواکي وایي دا پاڅونونه هغه مهال پیل شول چې د جولای په 8مه یو شمېر ناپیژندل شویو وسلوالو د مردیان ولسوالۍ د فتح آباد کلي د هلکانو د لیسې کتابتون ته اور ورته کړ. طالبانو او کومې بلې ډلې تر اوسه پورې د دغه کتابتون د سوځولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د جوزجان د ولایتي چارواکو په وینا په وروستیو کې په مردیان او فیض آباد ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه پیل شوي او ورځ په ورځ د دغو پاڅونونو ساحه پراخیږي. د مردیان ولسوالۍ ولسوال عبدالله رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل په تازه وختونو کې د دوو ولسوالیو خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی.
زمانی کې مکتب ولسوالی قریه فتح آباد ولسوالی مردیان به حریف کشیده شد و آتش زده شد و بالاخره مردم هم به قهر آمدن و خیستن.
د مردیان ولسوال همداراز وویل د مردیان او فیض آباد ولسوالۍ په پاڅونوالو کې ښوونکي، قومي مشران، د کلیو اربابان او ځوانان شامل دي. دوی د فیض آباد ولسوالۍ په مرکز کې د لاریون په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغو دوو ولسوالیو څخه د یاغیانو تر پوره وتلو پورې به پاڅونونو ته دوام ورکړي.
فقط خیزش مردمی است، نیروی مردمی است، آماده هستیم.
د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پاڅونونو وروسته له دې زور واخیست چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې چې د طالبانو د ملاتړ ډېر مهم مرکز بلل کېده ولسی پاڅون وشو. طالبانو په تیرو څو میاشتو کې ډېره هڅه وکړه چې د اندړو پاڅون وځپي څو په نورو سیمو کې ورته قیامونه ونه شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو اندېښنه ښکاره کړې چې پاڅونوال به په خپله د طالبانو په شان پر یوه بې کنټروله ځواک بدل شي، خو ډېرو نورو بیا د پاڅونونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. طالبانو د ځان خلاف پاڅونوال د دولت او امریکا له مرستې برخمن اربکیان بللي او ادعا یې کړې چې ولس د پاڅونوالو ملاتړ نه کوي.
په همدې حال کې آیصف وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو کچه د تیر میلادي کال د اګست د میاشتې په پرتله د روان کال په اګست میاشت کې په سلو کې نهه کمه شوې ده. د آیصف ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د ورته مهال په پرتله د مرکز د سیمه ییزې قوماندانۍ پورې مربوطو سیمو کې هم په سلو کې 19 کمې شوې دي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال محمد وایس سمیم په دې اړه نور تفصیل لري.
آیصف په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو ګډوډیدل، له ښاري سیمو څخه د هغوی په شا کېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړیدل د وسلوالو مخالفینو د بریدونو کچې د کموالي لاملونه بولي. د آیصف ویان د جنرال ګوینټر کیتس وایي چې په تیره میلادي میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې په پرتله 9% کم شوي او له دې مخکې کال په پرتله 13% کې کم شوي. ښاغلي کیتس همدارنګ وویل چې د مرکز ساحوي قوماندانۍ هم د روان کال له جنوري څخه تر اګست پورې د یاغیانو د کمو بریدونو شاهده وه.
مهمه ده یادونه وکړم چې په اګست میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د تیر کال د اګست میاشتې په پرتله 9% کم شوي دي. که چیرې دا د 2018 میلادي کال له اګست میاشتې سره پرتله کړو، د مخالفینو بریدونه 33% کې کم شوي دي. د مرکز ساحوي قوماندانۍ چې په بشپړه توګه د امنیتي مسؤلیت د انتقال په لړۍ کې شامله شوې ده، د نورو سیمه ییزو قوماندانیو په نسبت د یاغیانو د کمو بریدونو شاهده و. مرکز په ساحوي قمندانۍ کې له جنوري میاشتې راهیسې د روان کال تر اګست میاشت پورې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د 2011 کال د ورته مهال په پرتله 19% کموالی درلود.
خدای صاف ویاند په واضح ډول ونه ویل چې د مرکز په ساحوي قمندانۍ پورې د افغانستان کومې سیمې مربوطې دي. جنرال کیتس زیاته کړه چې وسلوال مخالفین خپلو اهدافو ته د رسیدو په خاطر اوس هم ډیری د سړک د غاړو له ماینونو او ناچاودیدلو موادو څخه کار اخلي، چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په نا لشبته سلنه څخه زیاته د ملکی و ګړو مرګ جوړبل چې وسلوال مخالفین مسؤل بلل کیږي د ځای پر ځای شو ماینونو او چاودنو لعمل دی. دایصاف ویاند په خپل خبرو کې وویل سره لدی چې د دوی د احصایې مخې په افغانستان کې په اگست میاشت کې د وسلوال مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی، خو د نموړي په وینا دغه هیواد په زینو برخو کې د یاغیانو بریدونه زیات شوی دی. په عین حال کې د راپورونو لمخې د لوګر او میدان وردګو په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو بریدونه او فعالیت د پخا په پرتله زیات شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هڅه پیل کړي چې په ټول هیواد کې خلکو ته د ثبت پیژند پاڼې وویشي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دا پاڼې چې د سیمه ییز پاسپورت په نوم یادیږي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د پولیسو لخوا ویشل کیږي او پولیس به د بیلابیلو سیمو د خلکو له پیژندنې سره آشنا شي. دوی وایي چې دا پاڼې له پاسپورت او تذکرې سره هیڅ تړاو نه لري او نه د پاسپورت او تذکرې په توګه کار ځنې اخیستل کېدای شي. د امنیتي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې که دا پروګرام سم تطبیق شي په هیواد کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولای شي. معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د خلکو د پیژندلو او په خپلو سیمو کې د ثبت پاڼې چې د کورنۍ چارو وزارت یې سیمه ییز پاسپورت هم بولي، تر دې پخوا د کابل، هرات، بدخشان او کندوز ولایت اوسیدونکو ته د پولیسو لخوا ورکول شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کوم کسانو ته چې دوی دغه پیژند پاڼې ورکړي وي، دغه پاڼې د هغې سیمې د امنیت په ټینګولو کې له پولیسو سره مرسته کوي. د دې وزارت یې ویان نجیب الله نیکزاد د دغو پاڼو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
فرمایش که در اونجا شهرت مکمل کسی که در
اون دا پانی دا سیدی چه
د یو کس بشپړ پیژندګلوي چې په هغه کور کې ژوند کوي یا په کرایه دی یا د کور خاوند دی ټوله په دغه پاڼه کې لیکل کیږي او بیا د سیمې د وکیلانو لخوا تاییدیږي او یو کاپي پولیسو ته هم ورکول کیږي. دا یوازې داسې اسناد دي چې په یو کلي، کوڅه او یا ناحیه کې د یو چا د پیژندلو لپاره دي. دا له سیمې، پولې او له یو ولایت بل ته د تیرېدلو لپاره هیڅ معنی نه لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي کوشش کوي چې د خلکو د ثبت او پیژندنې پاڼې په ټول افغانستان کې خلکو او کورنیو ته ورکې او له ځان سره یې ثبت کړي. د راپورونو له مخې په بلخ ولایت کې هم خلکو ته د دغو پاڼو د ورکولو پروګرام تازه پیل شوی دی. تر دې پخوا داسې اوازې وې چې د بلخ سیمو چارواکو د دې ولایت خلکو ته بیل پاسپورټونه چاپ کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا یوازې د امنیت د ټینګولو لپاره په خپلو سیمو کې د اوسېدونکو د ثبت پاڼې دي چې دوی یې سیمه ییز امنیتي پاسپورټ هم بولي. د امنیتي چارو څېړونکي د کورنیو چارو وزارت دغه کار ستایي. د دې په خبره چې د خلکو د ثبتولو دغه پاڼې به له پولیس سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې کېدای سي دغه کار په ناامنو او لرې پرتو سیمو کې ونه سي.
افغانستان کې د پیژندګلوۍ او ساحه زیاته شي او ورو ورو قرار دا بالکل مثبت تاثیرات کې په راتلونکي وخت کې، خو یما اگر سوال پدې کېدای شي نو به نه کړای شي. دا کار به چې د امنیت په نه په تمام شي داسې کار به ونه کړای شي.
د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې د خلکو د پیژندنې او ثبت پاڼې له دوی سره مرسته کوي تر څو هغه کسان افشا کړي چې له یوې سیمې بلې ته دوران کار فعالیتونو لپاره ځي. دا پاڼه له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې په یوه سیمه کې څو کورنۍ په هره کورنۍ کې څو تنه ژوند کوي او څه کار کوي.
د ماښام شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو پرون په اشقآباد کې خبرې وشوې. دا پروژه چې د ټاپي په نوم یاده شوې د عملي کېدو لپاره یې څلورو وړو هیوادونو له یوې مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړې دي. په پرونۍ غونډه کې هم د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د نړیوالو کمپنیو او مالي مؤسسو د جلبولو مسله وڅېړل شوه. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د روسي اترتاس اژانس د ترکمنستان د دولت د مطبوعاتي دفتر په حواله وایي دا غونډه د ترکمن ګاز لخوا چې د ټاپي د پروژې د عملي کولو چارې تنظیموي رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د څلورو واړو هیوادونو د اړوندو وزارتونو چارواکو او د آسیایي پرمختیایي بانک چې د دغې پروژې مالي ملاتړ کوي استازو ګډون کړی و. د افغانستان د قانونو د وزارت ویان جواد عمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اشقآباد کې دغه غونډه تایید کړه او ویې ویل چې دا د هغو مسلسلو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د ګازو د لیږدولو د پایپ لاین د غځولو لپاره د کمپنیو موندل دي. د راپور له مخې په دې غونډه کې ګډون کوونکو د هغې کاري سفر د نتیجو په اړه خبرې وکړې چې د دغې پروژې د راتلونکي کنسرسیوم لپاره د تیلو او ګازو د نړیوالو کمپنیو او مالي ادارو د پانګونې د راجلبولو لپاره د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې سنګاپور، نیویارک او لندن ته ترسره کړی و. امریکایي شورون او اکسون موبایل، برتانوي بی پی او بی جی ګروپ، جرمني آر ډبلیو ای، ماليزیايي پتروناس او یو شمېر نورو کمپنیو د ګازو د دغه پایپ لاین له جوړولو سره علاقمندي ښکاره کړې ده. د ټاپي د پروژې له لارې به د ترکمنستان د ګالیکنش د ګازو له زیرمو چې د نړیوالې څېړنې له مخې پکې 6.2 تریلیون متر مکعب ګاز ذخیره شوی، ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. د آسیا پرمختیایي بانک چې په 2008 کال کې د ټاپي د پروژې سروې ترسره کړې د دغې پروژې لګښت 1.6 میلیارد ډالر اټکل کړی دی. دغه بانک به د دغې پروژې درېمه برخه لګښت په غاړه اخلي. دغه د شاوخوا 1200 کیلومترو اوږد پایپ لاین به په کال کې د څه باندې 3 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت لري، یعنی په ورځ کې به 90 میلیون متر مکعب ګاز د دغه پایپ لاین له لارې لیږدول کیږي چې 14 میلیون متر مکعب به افغانستان او پاتې نور به پاکستان او هند، هر یو 8.8 میلیون متر مکعب ترلاسه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د لیږد پروژې په اړه د ترکمنستان په مرکز اشقآباد کې خبري شوې دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکي غواړي د افغانستان په شمال کې د تیلو په برخه کې نږدې 200 میلیونه ډالر پنګونه وکړي. یو امریکایي مقام بلخ ولایت ته د سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا پنګونه به عمدتاً د تیلو د څاګانو د تصفیه په برخه کې ولګول شي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال لطیف سحاک په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکې متحده ایالاتو حکومت غواړي د افغانستان په شمال کې د غازو د څاګانو د پاکوالي او د کرنې په سکتور کې $200 میلیونه نه زیاتې پیسې ولګوي. د افغانستان په شمال کې د امریکې ملکی استازی ګیتس ماینز نن په یو خبري ناسته کې په مزار شریف کې وویل چې د پیسو په لګولو سره به د زرهاو کورنیو په ژوند کې مثبت بدلون راسي. نوموړي وویل هېواد غواړي $130 میلیونه د شبرغان د غازو د څاګانو په پاکوالي باندې ولګوي. د نوموړي په وینا دا یو ډېره ستره پروژه ده او د دې تر څنګ چې د غازو څاګانې بیا رغول کېږي، دې ولایت کې د برېښنا یو حرارتي لوی برېښنا کوټ هم جوړیږي چې کولی سي 200 میګاواته برېښنا تولید کړي. د ګیتس په وینا په دې پروژه باندې $1500 میلیونه لګېږي چې $130 میلیونه یې امریکې حکومت ورکوي او پاتې برخه یې د آسیا پرمختیایي بانک او د امریکې خصوصي سکتور لخوا تمویلېږي. یو شمېر نورې پروژې هم موږ لرو چې د شبرغان د ګازو د څاګانو پاکوالي باندې $130 میلیونه لګوو. ګیتس ماینز په وینا د دې برېښنا کوټ په جوړولو سره د شمال ټولو ولایاتو ته به برېښنا برابره سي. په شمال کې د امریکې ملکی استازی همدارنګه وویل هغوی غواړي د مزار شبرغان تر منځ د غازو کوم پایپلاین چې اوس مهال ویجاړ سوی ده بیا ورغوي او په بلخ ولایت کې غواړي یو نوی محبس جوړ کړي. د امریکې ملکی استازی وایي هغوی د کرنې په برخه کې په شمالي ولایتو $160 میلیونه لګوي چې د اوبو د بندونو جوړول او سړکونه پکې شامل دي. $160 میلیونه موږ غواړو چې د کرنې په برخه کې مصرف کړو تر څو په دې سکتور کې یو لوی بدلون راسي. د شبرغان د ګازو څاګانې چې درې لسیزې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ګاز تمیلول اوس مهال په ویجاړ حالت کې دي او د یاد څاګانو د بیا رغولو سره به نه دا چې برېښنا تولید سي بلکې د مزار او شبرغان اوسیدونکي به هم وکولی سي چې په کور کې د ګازو نه ګټه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
او دا هم د دې ماخمنې خبری مجلې ورستای راپور. د کابل د خوونې او روزنې د پوهنتون سلګونو محصلینو نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په سولیزو مظاهرو کې د استاد برهان الدین ربانی په نوم د خپل پوهنتون له نومونې سره مخالفت وخوت. د کابل د خوونې او روزنې پوهنتون 13 اونۍ د وزیرانو شورا په غوښتنه او د ولسمشر حامد کرزي د ځانګړي فرمان له مخې د پروفیسور برهان الدین رباني په نوم ونومول شو او همدارس د دې پوهنتون تر مخ تیر شوی سړک هم د ده په نامه یاد شو. له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور حال راکوي.
مظاهره چانو چې زیات په قهر او غوسه معلومېدل ګواښي وکړ چې کپ یو ورځ کې د خونې او روزنې د پوهنتون د دروازې له سره د استاد رباني په نوم لوحه ښکته نشي نو خپل به یې راکوزه کړي. محصولینو د نور ورځو برخلاف د دوشمې پوره شعارونه هم ورکول.
پوهنتون د سیاسي جنبې نه کوي، موږ د اکاډمیک او د ټول ملت کور ده. دا د سیاسي جنبې او د سیاسي فعالیتونو مرکز نه ده. موږ نه غواړو چې خپل مرکز تعلیمي مرکز سیاسي کو او ولسمشر کړي. نو بیا هم هیله کوو چې لطفاً 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 دا کارونه مه کوه. د صرف نظر
خسی یا لو حال امنی وچه یا ام سنگسار کی یا هم کومبل دنه جدی عکس العمل زنه وخی.
مظاهره چانو ویل حکومت چارواکی او د ملي شورا غړي خبرو او غختنو ته خوګ نګدی او کچيري د محصولو په خپل منځ کې د لوهې په سر احتمالي خطر منسته شو نو مسولیت په د حکومت او شورا په غاړه وي. د محصولو استاد د یک شمه د ورځې په سر د ملي شورا ودانی ته نه وتل او د شورا لغړی سره یې د نوم د بدون پاړه خبرې پیل کړي. په عین حال کې د خونې او روزنې په هنتون جنو محصولو تر دې په خوا ویلي و چې دوی ته د په هنتون د نوم د بدلولو مسله ډیره مهمه نه ده. د افغانستان حکومت چې د سولې د عالی شورا ولرسوي مشر برهان الدین ربانی د سول شهید اعلان کړ. د نوموړي د لومړي تلین په مناسبت کې د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخه تیر شوی سړک د نوموړي په نوم کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور حکومتي ادارو هم د هغو محصلینو د اعتراضونو په اړه چې وایي د دې پوهنتون نوم د سیاسي اهدافو لپاره بدل شوی ده تر اوسه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې د قدر منوریدونکو د دې په بل نیم ساعته خبري مجله کې له ملیحې احرري سره اوسېږئ چې ستاسو قربانه ده. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم.
تشکر آقای تکل. شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هست تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که حکومت افغانستان گفته است از گفتگوهای محرمانه پاکستان با امریکا در خصوص مراکز صلح افغانستان آگاهی ندارد. تحولات دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد جعفر احمدی.
شلاق زدن یک دختر در ولایت غزنی امروز دهاتن را به سرک های کابل کشند. ولایت کنر دیشب باز هم هدف عملات راکتی پاکستان قرار گرفت و پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران امروز دستگیر شد. سلام مجدد به شما. دهاتن امروز در اعتراض به شلاق زدن یک دختر نوجوان در ولایت غزنی در کابل مظاهره کردند. این مظاهره به شرکت فعالان حقوق بشر و محصلان پوهنتون کابل راه اندازی شد. مظاهرچیان خواستند سلسله برگزاری محاکم صحرایی در کشور باید متوقف شود.
محاکم صحرایی را محکوم میکنیم.
گزارش شده است که شماری از باشنده های ولسوالی جاغوری ولایت غزنی حدود دو هفته پیش یک دختر 15 ساله را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک پسر در محضر عام شلاق زدند. ولایت کنر دیشب یک بار دیگر هدف عملات راکتی پاکستان قرار گرفت. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر برادیو آزادی گفت 8 راکت بر ولسوالی دانگام کنر پرتاب شدند. این در حال است که وزیر خارجه افغانستان اخیراً به شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر ادامه حملات راکتی پاکستان شکایت کرد و خواهان توقف این حملات شد. رادیو آزادی. این هم از منطقه و جهان. پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران امروز دستگیر شد. با گزارش خبرگزاری های رسمی ایران، مهدی هاشمی پس از اقامت 3 ساله در بریتانیا دیروز به ایران برگشت. او به فساد و تبلیغات ضد حکومت متهم است. فایزه هاشمی خواهر مهدی هاشمی نیز اواخر روز شنبه به اتهام تبلیغات ضد حکومت ایران دستگیر شد. گزارش شده است که حداقل 1 میلیون نفر در اثر سیلاب‌ها و ریزش باران سنگین ماه جولای در شمال غرب هند بی‌جا شدند. مقام‌های هند این موضوع را امروز گفتند. با گفته مقام‌ها در مجموع در این سیلاب‌ها حداقل 33 تن جان دادند. یک محکمه پاکستان امروز حکم کرد که یک دختر نوجوان مسیحی پاکستانی متهم به توهین به مقدسات در محکمه به حیث یک بالغ محاکمه نخواهد شد. گمان می رود رمشا مسیح 14 سال داشته باشد، اما سن عقلی او می تواند بنابر ناتوانی های یادگیری او پایین تر باشد و متهم به سوختاندن صفحات حاوی آیات قرآن کریم است. 4 شاگرد مکتب امروز در یک انفجار در عراق کشته شدند. انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در غرب شهر بغداد 2 تن دیگر را زخمی ساخت. این انفجار ظاهراً یک واحد نیروهای ضد تروریسم عراق را که از محل عبور می کرد هدف قرار داد. گزارش شده است که به هیچ یک از این نیروها صدمه نرسیده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات پارلمانی دیروز در بلاروس نه آزاد بود و نه منصفانه. این سازمان امروز گفت رای دهی که در آن هیچ یک از نمایندگان مخالف سیاسی انتخاب نشدند از آغاز رقابتی نبود. انتونیو میلوشوسکی رئیس هیئت ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت نبود بی‌طرفی در جریان رای‌دهی اعتماد مردم نسبت به این پروسه را به شدت زیر سوال می‌برد. و اعضای پارلمان قزاقستان به اتفاق آرا سیریک احمدوف را به عنوان صدر اعظم جدید این کشور تایید کردند. نورسلطان نظربایوف به طور فوری فرمان تقرر احمدوف را در این سمت امضا کرد. رئیس جمهور نظربایوف پس از آن سیریک احمدوف را که پیش از این به حیث معاون صدر اعظم کار می کرد نامزد کرسی صدارت کرد که کریم مسیموف صدر اعظم قزاقستان و کابینه و اوایل امروز استعفا کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. حکومت افغانستان میگوید از گفتگوهای محرمانه پاکستان با آمریکا در خصوص مراکز صلح در افغانستان آگاهی ندارد. در اعتراض به دور زدن دختر جوان در غزنی، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر امروز در کابل راهپیمایی وسیعی را سازمان دادند. فرم‌های تثبیت هویت برای باشندگان برخی از ولایات توزیع شده است. یک سخنگوی وزارت داخله میگوید
این فرم ها فرمایی است که در اونجا شهرت مکمل کسی که در اون خانه زندگی میکنه یا مالک خانه است یا گروی است یا اینکه کرایی است در اونجا درج میشه.
و قیام های مردمی در ولایت جوزجان علیه طالبان ادامه دارد. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:37 دقیقه است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید از گفتگوهای محرمانه پاکستان با آمریکا در خصوص مذاکرات صلح در افغانستان آگاهی ندارد. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از اظهارات وزیر خارجه پاکستان در این مورد آگاه هستند. در همین حال برخی از کارشناسان افغان این کار پاکستان را ناشی از فشارهای بین المللی و حاضر شدن آن کشور به شنیدن پاکستان به میز مذاکره می‌دانند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان هر نوع گفتگو و مذاکره با طالبان را بدون حضور داشتن نماینده های حکومت و مردم این کشور به نتیجه می داند. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهوری بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که امریکا و پاکستان به عنوان کشورهای دخیل حق دارند که در مورد راه حل مشکلات امنیتی افغانستان ابراز نظر کنند. اما آقای هروی موجودیت نماینده های افغانستان را در هر گونه گفتگوهای صلح لازمی می داند.
هر کشور مستقل میتونه در این رابطه نشست‌های داشته باشه و خاصتاً پاکستان که معظم افغانستان پیوند ناگسیستنی و پایگاهی که در پاکستان است داره و امریکا هم چون حالا در منطقه حضور داره و در افغانستان داره میتونه در این راستا گفتگوی با جانب پاکستان داشته باشه. اما هر راه حل سیاسی و هر راه حل برای نشست و گفتگو با مخالفین بدون حضور افغانستان راه به جایی نمیبره.
به اساس گزارش‌ها هینا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن گفته است که کشورش با آمریکا گفتگوهای محرمانه را به خاطر ایجاد یک طرح برای صلح دائمی در افغانستان انجام می‌دهد. حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی تاکید دارد که برای حل مشکل موجود افغانستان صلح و مصالحه بهترین گزینه است، اما می‌گویند که پاکستان به عنوان حامی طالبان می‌تواند این گروه را برای مذاکره با حکومت افغانستان راضی سازد. کارشناسان و امور سیاسی همچنان به این مسئله اشاره کرده و می‌گویند که پاکستان حالا مجبور شده که طالبان را به صلح متقاعد کند. به باور ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل، پاکستان تلاش دارد تا این مسئله را از راه دیپلماتیک و محرمانه حل نماید.
اکنون پاکستان به این حاضر شده که بگوید با گام‌های عملی آماده است که طالبان را با افغانستان بر میز مذاکره بکشاند. پاکستان از طریق دیپلماسی مخفی حالا مجبور است که حقایق قلب خود را به آمریکا بگوید و طالبان را بیاورد تا به صلح بپیوندند. در غیر آن آمریکا قبل از رفتنش پاکستان را برباد خواهد ساخت. با همین حراس به گونه مخفی نشست دارند تا اسرار زیاد پاکستان افشا نشود.
آقای صافی میگوید امریکا و پاکستان باید نتیجه این مذاکرات محرمانه‌شان را به افغانستان شریک بسازند، زیرا حکومت افغانستان در این مورد تصمیم نهایی را خواهد گرفت. حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته تا این کشور را در قسمت گفتگو با طالبان همکاری کند، با آنکه پاکستان وعده همکاری کرده اما این کشور تاکنون در عمل اقدام نکرده است. با وجود که پاکستان همواره پشتیبانیش را از طالبان مسلح رد کرده است، اما حکومت افغانستان و جامعه جهانی به این باورند که راه حل مشکل موجود افغانستان با پاکستان گره خورده و اگر این کشور بخواهد به زودی صلح و ثبات دائمی در افغانستان تأمین خواهد شد.
رادیو آزادی برای پست ارشد تکنیکی در دفتر کابل با یک کارمند ماهر آیتی ضرورت دارد. برای استخدام کارمند آیتی این شرایط لازمی است: مهارت در نتورکینگ، ایدرنت و تی سی پی آی پی، مهارت در وسایل سیسکو نتورکینگ دیوایسز و داشتن سند در زمینه آن، مهارت در ویندوز 7 و ویندوز سرور 2003 و 2007، آگاهی در مورد سیستم های برق، جنریتر، یو پی اس و لاین کاندیشنر، مهارت در سیستم های موبایل به طور خاص در سیستم اندروید، آگاهی ابتدایی در مورد ویسات، مهارت خوب در مکالمه، نوشتن و خواندن انگلیسی، مهارت در آدیو ویدیو کودکس و استریمینگ. لطفاً درخواست هایتان را ضمن سوابق کاری و تحصیلیتان الا هفتم ماه میزان سال جاری به دفتر رادیو آزادی در کابل و یا هم از طریق ایمیل azadiweb@rferl.org به این اداره ارسال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. 6:41 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. نهادهای جامعه مدنی، حقوق بشر و شماری از باشندگان شهر کابل در اعتراض به دره زدن دختر جوان در ولایت غزنی امروز دست به تظاهرات وسیعی زدند. این تظاهر کنندگان در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان از حکومت و شورای ملی خواستند تا عاملان این کار را شناسایی و مجازات کنند. بر اساس گزارش ها دو هفته قبل دختر 15 ساله به اتهام داشتن روابط جنسی با پسر در ولسوالی جاغوری غزنی از سوی ملاحان و روحانیون محل صد دره زده شد. مصطفی بشارت با جزئیات بیشتر.
این تظاهر کنندگان که تعدادشان بیش از 200 تن می رسید با شعار دادن شعارهای محاکمه صحرایی را محکوم می کنند و از حکومت عدالت می خواهند تظاهراتشان را از منطقه پنتون کابل آغاز کردند. این تظاهرات به گونه صلح‌آمیز با خوانش یک قطعنامه در مقابل ساختمان شورای ملی پس از چاشت امروز به پایان رسید. در این مظاهره فعالان جامعه مدنی حقوق بشر، محصلین پانتون کابل و شماره از جوانان اشتراک نموده بودند.
محکمه صحرایی را محکوم میکنیم. زنده باد عدالت.
زنده باد
قانون.
زنده باد
آزادی.
به اساس گزارش ها حدود دو هفته قبل روحانیون و ملاحان مذهبی یک دختر 15 ساله را به نام صابره به اتهام داشتن رابطه جنسی با یک پسر در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی صد دره زدند. همچنان گفته می شود این روحانیون پسری که با داشتن رابطه جنسی با این دختر 15 ساله متهم است پس از پرداخت پول آزاد کرده اند. اما شفیقه خواهر صابره که در تظاهرات امروز اشتراک داشت میگوید ملاحان منطقه و شماری از مردم محل به خانه آنان هجوم بردند و تمام فامیلش را مورد لت و کوب قرار دادند. و همچنان گفت که این افراد پس از لت و کوب و فامیلش خواهرش صابره را با خود بردند و او را در مظهر عام بیش از 100 شلاق زدند.
هر صابره استم که امروز قربانی شده به خاطر که تجاوز جنسی سرش صورت گرفته، بعد از ملاهای منطقه جمع شده و همچنین مردم محل جمع شده سر خانه ما تجاوز کردند. تمام فامیل مرا لطکوب کده، خصوصا پدر و مادر مرا تا حد مرگ لطکوب کده و دیگه مردم ملاهای منطقه جمع شده طوری فیصله کده که برای دختر سه شلاق آمده و دختر سه شلاق زده در حضور 2000 نفر سه شلاق زده در یک دشت.
این بار نخست نیست که زنان در افغانستان مورد شکنجه و محاکمه صحرایی قرار می گیرند. در گذشته ها نیز افغانستان شاهد چنین کارها بوده است. حدود دو ماه قبل افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولسوالی شینوار ولایت پروان به اتهام داشتن رابطه جنسی با یک مرد با ضرب گلوله در جمعی از مردم به قتل رساندند. هرچند مردم در مرکز و برخی از ولایت کشور به خاطر جلوگیری از این گونه اعمال چندین بار دست به تظاهرات زدند و از حکومت خواهان اقدامات جدی در این مورد گریدند، اما به گفته آگاهان حکومت تاکنون در این مورد اقدام اقدام جدی نکرده است و دیده می شود که در برخی از مناطق کشور هنوز هم محاکم سرایی وجود دارند.
از تظاهرات اعضای جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل در اعتراض به دور زدن دختر در غزنی شنیدید. سازمان عفو بین الملل می گوید شلاق زدن یک دختر جوان در ولایت غزنی نشان دهنده ضعف حکومت افغانستان است. به اساس گزارش ها تعدادی از باشندگان ولسوالی جغوری غزنی این دختر را بنابر دستور روحانیان در محل شلاق زدند. هوریا مصدق پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواسته است عاملان این حادثه را مورد پیگرد عدلی قرار بدهند. احمد جعفر احمدی با خانم مصدق مصاحبه ای دارد.
اولش که واقعا نه تنها به وجود آمدن اینمی حادثه که باعث شلاق زدن بیش از 100 شلاق به یک دختر نوجوان که 16 ساله است و نظر به قوانین افغانستان و دیگه قوانین بین المللی هنوز یک طفل شمرده میشه، از نظر ما یک فاجعه کاملا تکان دهنده بود. تاسف به این است که این اولین قضیه نیست که در افغانستان توسط روحانیون و یا توسط بعضی از زورمندایی که در مناطق مختلف افغانستان حاکم هستند به وجود میآید و گسترش همچون مسائل کاملا قابل نگرانی هست و ما واقعا نمیفهمیم که اگر دولت افغانستان به همین شکل به قانون معافیت ادامه بده و بگذاره که اشخاص در نقاط مختلف افغانستان قانون به دست خود بگیرند، آینده افغانستان و مخصوصا در چند سال بعد که قرار است دولت افغانستان قرار وعده هایی که دادن اینا میخواین حاکمیت قانون در افغانستان تامین بکنن و افغانستان به طرف مستقل شدن و ای که به سر پاهای خود بایسته روان هستن، آینده چی رقم خواهد بود؟ ای از دید ما قابل نگرانی و تشویش است.
بله خانم مصدق، شما به مسئله جلوگیری از ادامه روند اشاره کردین. چگونه میشه حکومت افغانستان نگذاره این روند ادامه پیدا بکنه؟
یکی از کارهایی که دولت افغانستان میتونن بکنن این است که عاملین همچو قضایا را، مثلا سه عالمی که یا سه ملایی که حکم شلاق زدن از این دختر اینا صادر کرده بودند در ولسوالی جاغوری، اونا موجود هستند. مثلا ولسوال جاغوری حالا کتمان میکنه ولی نظر به بسیاری شواهدی که گفتن اونا کاملا در جریان بودن که همچی یک مسئله صورت گرفته و یا در حال صورت گرفتن است. این اشخاص کلنگ نباید مورد بازپرسی و تعقیب عدلی قرار بگیرن، اینا باید جوابده باشن به خاطر اعمال خود و وقتی که دولت افغانستان یک دو قضیه را به همین شکل اینا پیگیری بکنن و عاملین را به پنجه قانون بسپارن، مطمئنن دامن از این قضایا چیده میشه. ولی متاسفانه تا به حال قضایایی که صورت گرفته اکثرا با خونسردی و با بیتفاوتی برش برخورد شده. مثلا از جمله کشتن یک دختر که در سریال ها در افغانستان کار میکرد در ولایت کابل، مثلا دختر در روز روشن در شهر کابل مورد حمله قرار میگیره و تا به امروز حاملین قتل از او مجهول هستن و پلیس هم حاضر به این است که مثلا جزئیات بیشتر را در مورد تحقیقات خود ارائه بکنه.
مصاحبه ای بود با هوریا مصدق پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در گزارش از جوزجان اینک می شنویم که قیام‌های مردمی در برخی از نقاط این ولایت علیه طالبان ادامه دارد. مردم محل به رادیو آزادی گفتند از خود در برابر شورشیان دفاع می کنند، اما این دفاع با حمایت کی صورت می گیرد؟ در این گزارش بشنوید که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان تهیه کرده است.
قرار اظهارات مسئولان ولایت جوزجان در این اواخر خیزش‌های مردمی بر ضد طالبان به شکل گسترده در ولسوالی‌های مردیان و فیض‌آباد ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد. عبدالله رادمنش ولسوالی مردیان در صحبت با رادیو آزادی گفت با تازگی مردم این دو ولسوالی به قیام علیه طالبان زده‌اند.
زمانی که مکتب ولسوالی قریه فتیابات ولسوالی مردیان به حریف کشیده شد و آتش زده شد و بالاخره مردم هم به قهر آمدن و خیستن و یک تعدادشان سلاح گرفتن تا خود از قریه و منطقهشان دفاع بکنن.
ولسوال مردیان میگوید از یک هفته به این سو مردم مناطق مختلف ولسوالی های مردیان و فیض‌آباد قیام علیه طالبان را سازماندهی کردند. شماری از قیام کنندگان که همه آنان با سلاح‌های سبک مسلح بودند در یک راهپیمایی در مرکز ولسوالی فیض‌آباد اعلام کردند که تا زمان خروج کامل شورشیان مسلح از قریه هایشان آنان به قیام هایشان ادامه خواهند داد.
ما شاید در دادن مکتب در قریه فیض‌آباد
ولسوالی مردان بودیم که تمام همین نیروهای مردم در اونجا کمک کردن مردم رفتیم. قرآن شریف در گرفته بود، کتابای علوم دینی در گرفته بود، شب راستای بیچاره مظلوم کلش مظلومانه به خون تر بود. ما مردم رفتیم در ولسوالی مردان در کمک مردم ولسوالی مردان قریب فتوات داخل شدیم. ما از منطقه دفاع کردیم، فقط خدش مردمی است، نیروی مردمی است، آماده هستیم از مناطق خود، از ننگ خود، از ناموس خود دفاع بکنیم، از معارف ما سخت دفاع میکنیم، نعره تکبیر، از محلم دفاع میکنیم، از استادان دفاع میکنیم، از مردم مستضعف و فقیر و بیچاره دفاع میکنیم.
این در حالی است که نمایندگان مردم در بولسی جرگه در جریان هفته گذشته روی همین موضوع بحث نموده، از احتمال دخالت و دستاندازی اعمال استخباراتی بیگانه ها در میان این خیزش های مردمی ابراز تشویش نموده بودند. اما طالبان مسلح این قیام های مردمی را کار اربکی ها دانسته، میگویند که با حمایت حکومت افغانستان و امریکا اداره می شود و حمایت مردمی را ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان از کوشش‌ها برای توزیع فرم‌های تثبیت هویت در افغانستان خبر داده است. یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت فرم تثبیت هویت که به نام پاسپورت ظاهری یاد می‌شود از سوی پلیس به مردم توزیع می‌گردد و این پاسپورت با پاسپورت هویت و یا تذکره تابعیت هیچ گونه ارتباط ندارد. شماری از کارشناسان افغان از این اقدام وزارت داخله استقبال کردند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر.
پیش از این فرم‌های تثبیت هویت که به نام پاسپورت ساحیات می‌شوند به باشندگان ولایت‌های کابل، هرات، بدخشان و قندوز توزیع شدند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید اگر باشندگان یک منطقه دارای پاسپورت صاحب باشند، موجودیت این پاسپورت در نزد آنان در بخش تامین امنیت همان منطقه و پلیس کمک می‌کند. نجیب الله نگزاد یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که پاسپورت ساحه هیچ ارتباطی با پاسپورت هویت و یا تذکره تابعیت ندارد.
این فرم ها فرمایی است که در اونجا شهرت مکمل کسی که در اون خانه زندگی میکنه یا مالک خانه است یا گروی است یا این که کرایی است در اونجا درج میشه و این از طرف امو وکلای گذر مربوطه تایید میشه و یک کافیش به اختیار پلیس هم قرار داده میشه. این فقط یک اسنامی است که نشان دهنده حضور یک کسی در یک قریه، در یک منطقه، در یک ناحیه است. این برای عبور از ساحه و از مرز و از این ولایت به ولایت هیچ معنا نداره.
وزارت داخله می گوید تلاش می کنند تا فرم‌های تثبیت هویت را به باشندگان سراسر افغانستان توزیع کنند. در حال حاضر قرار است توزیع این فرم‌ها در ولایت بلخ آغاز شود. پیش از این نگرانی‌های وجود داشتند که توزیع فرم‌های تثبیت هویت که به نام پاسپورت ساحه یاد می شوند در ولایت بلخ آغاز تجزیه افغانستان و زمینه‌سازی برای ایجاد نظام فدرالی است. اما وزارت داخله این کشور این نگرانی ها را به جا می داند. در این حال شماره از کارشناسان امور امنیتی از این اقدام وزارت امور داخله استقبال می کنند و باور این افراد توزیع فرم های تثبیت هویت برای افغان ها نیروهای امنیتی را در بخش برقراری امنیت در کشور یاری می رساند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت امور داخله:
اگر این فرم ها به خاطر گسترش ساحه امنیتی میان مردم توزیع می گردد، این یک گام مفید است و در آینده بالای امنیت تأثیرات زیادی خواهد داشت. اما نگرانی ما اینجاست که ممکن پلیس افغان در انجام این کار با مشکلات روبرو شود.
این کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که ممکن افراد و یا کشورهایی که نمی خواهند در افغانستان صلح برقرار شود در توزیع این فرم ها برای پلیس افغان مانع ایجاد کنند. گفته می شود که موجودیت پاسپورت ساحه‌ای باشندگان یک منطقه پلیس را در بخش شناسایی افرادی که برای انجام اعمال تخریبی با یک ساحه آمدند کمک می کند. این سند تثبیت می کند که چی تعداد از افراد یا خانواده ها در یک منطقه زندگی می کنند و مصروف چی کاری هستند.
ساعت 6:54 اینجا رادیو آزادی است. مسئولیت یک مرکز تربیتی در کابل از نیروهای آمریکایی به وزارت داخله افغانستان سپرده شد. در این مرکز افسران و کارمندان ادارات ملکی و نظامی افغانستان در بخش کشف جرائم و کنترل سرحدات افغانستان آموزش داده می شوند. مسئولان این مرکز می گویند آنان توانایی خوب برای پیشبرد برنامه های آموزش در این مرکز را دارند. فریبا واحدی گزارش می دهد.
در حالی که ناتو و آیساف با حکومت افغانستان تعهد کردند که پس از خروج نیروهایشان از افغانستان به ماموریت آموزشیشان در این کشور ادامه می دهند، ایالات متحده آمریکا مسئولیت آموزش یک مرکز تربیتی را به حکومت افغانستان واگذار کرد. این مرکز که مربوط وزارت داخلی افغانستان می باشد، در بخش‌های کشف جرائم و کنترل سرحدات کشور به افسران پلیس و کارمندان ملکی ادارات مختلف آموزش می دهد. این مرکز به روز دوشنبه در مراسم فراغت 17th دور افسران و کارمندان ادارات مختلف از سوی مقام‌های آمریکایی به وزارت داخلی کشور سپرده شد. میرزا محمد یارمند، معین اداری وزارت داخله، جرایم سرحدی را یک تهدید جدید در افغانستان خوانده و گفت که یکی از وظایف این مرکز تربیت افراد مسلکی برای جلوگیری از قاچاق در سرحدات کشور می باشد.
جرایم سرحدی یک تهدید بسیار بزرگ در افغانستان است. اما شما امروز شاهد هدف هستیم که انتقال مسئولیت تعلیمی بخش سرحدات از اکادمی پیشرفته سرحدی به مرکز تربیتی پلیس ملی افغانستان.
پیش از این مسئولیت آموزش‌های مسلکی در این مرکز از سوی نیروهای آمریکایی انجام می‌شد. با گفته مسئولان وزارت داخله، در این مرکز تاکنون ده‌ها پلیس سرحدی، کارمندان گمرکات، ریاست امنیت، جرایم جنایی و مبارزه با مواد مخدر تحت آموزش‌های کوتاه‌مدت قرار گرفتند. استیفن مکفارلند، سفیر آمریکا در بخش تنفیذ قانون، در مراسم واگذاری مسئولیت این مرکز به وزارت داخله گفت که این یک افتخار بزرگ به حکومت افغانستان می باشد. وی همچنان گفت که در حال حاضر مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیاز به افراد مسلکی و با تجربه دارد و این مرکز در آموزش این افراد کمک می کند.
امروز واقعا یک روز با افتخار و خوبی است. امروز ما نه تنها در اینجا آخرین صنف تعلیمات پیشرفته اداری سرحدات را داریم، بلکه انتقال مسئولیت آموزش این کورس را از جامعه بین المللی به مرکز تربیتی پلیس کابل و در مجموع به وزارت امور داخله داریم. البته مشکل دیگر که نیاز است علی آن مبارزه شود قاچاق مواد مخدر است.
به گفته مسئولان قماندانی مرکز تربیتی پلیس وزارت داخله، از آغاز سال 2011 تا کنون بیش از 400 تن در این مرکز آموزش‌های مسلکی کوتاه‌مدت را دیدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارشی در رابطه با تحولات سیاسی در سوریه داریم که برخی از گروه‌های مخالف رژیم سوریه در داخل این کشور در گردهمایی نادر که دیروز در مشرق به اجازه حکومت برگزار شد و سفیران روسیه، چین، ایران، مصر و الجزایر شرکت کردند. در آن از طرفین نزاع خواستار خاتمه فوری جنگ در سوریه شدند. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی از سلطان محمد سرور.
این گردهمایی از سوی ائتلاف هیئت هماهنگی تغییرات دموکراتیک در سوریه دایر شد که 16 حزب مخالف رژیم در آن شاملند. رجا الناصر، یک عضو هیئت هماهنگی، با رادیو آزادی گفت که این گردهمایی برای بلند کردن صدای گروه‌های مخالف رژیم که در داخل کشور می‌باشند دایر شد. در داخل سوریه گروه‌های مخالف رژیم هستند، با رژیم ارتباط ندارند، با یک نظر واضح و جدی برای خارج ساختن کشور از بحران کنونی تلاش دارند. پس ضروری است که این صدای واقعی تبارز داده شود. خلیل السید، یک تن از اعضای حزب انکشاف ملی، اعلامیه پایان این گردهمایی را چنین قرائت کرد:
که يدعو المؤتمر الى وقف العنف فورا من قوى النظام والتزام المعارضه المسلحه بذلك فورا تحت رقابه عربيه.
این کنفرانس از قوای دولتی می‌خواهد که از جنگ و اعمال خشونت فورا دست بکشد و مخالفین مسلح هم طبق نظارت عربی و بین‌المللی چنین تعهد بکنند. این گردهمایی از نماینده خاص اتحادیه کشورهای عربی و ملل متحد لخسر ابراهیمی می‌خواهد که یک کنفرانس بین‌المللی را درباره سوریه دایر کند که همه جوانب زیرب در آن نقش داشته باشند. مأموریت این کنفرانس این خواهد بود که بهترین راه‌های آغاز مرحله انتقالی را سراغ کند و حرکت به سوی یک رژیم دموکراتیک را تضمین نماید. این گردهمایی پس از آن دیروز در دمشق برگزار شد که 29 حزب مخالف رژیم بشار الاسد روز شنبه یک کنفرانس خود را که به هدف متحد ساختن مخالفین دایر می کردند به تعویق انداختند. این کنفرانس به خاطر به تعویق انداخته شد که هیئت هماهنگی تغییرات دموکراتیک که از سوی رژیم مجوز فعالیت دارد نخواست در آن اشتراک کند.
می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عرالی و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یکانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.